سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبال اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو پاکستاني رسنیو ویلي چې جربه د افغانستان د طالبان یو پلاوی هغې هېواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او جي ډي پي ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بلې د شو د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکل شوې د طالبانو د دغه پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نیټه یاده شوې نه ده، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په نوړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذ سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت له خوا ټي ډي پي سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ډي پي د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوي د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې د نوي زیږدیز کال لپاره یې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه له جاناتن ټروت سره قرارداد وکړ. یادې درې د دې تړون د غځولو لاملونه د ښاغلي ټروت غوره کارکردګي ادا کړې ده. کرکټ بورډ د انګلستاني جاناتن ټروت له قول لیکلي دي: ډېر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کېږم او هیله مند یم چې د 2023 کال لاسته راوړنې وساتو او لایې پسې وغځوو. د ویلي ده چې نوموړي د زیګ دیس کال په جولای میاشت کې افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغې وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمې بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام، د پاکستان په وړاندې د 2023 کال د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ کې د بنګلدېش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جام و. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یک شنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیلو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کله بند شوې غزه کې د جګړې وروسته له هغه شیده شوي ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ وویل دغه جګړه به څو میاشت دوام وکړي، بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیلو پولیس وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې د جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیلو په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل. له هغې راهیسې اسرائیلو پر غزې بمبارۍ پیل کړې دي چې په دغې بمبارۍ کی تر یو ځره ډیر کسان وژل شوي دي. او د ریختر په کچا وا شاریش پک درجې زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړسولې. د جاپان د هوا پیژندنې په ساحلي سیمو کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداري ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرشوب لري راپور نه دی ورکړل شوی، خو ریټر سرجانس لیکي چې د جاپان د شپک ډیر زره کورنیو برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2023 کال په مارچ میاشت کې هم زورور زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 60,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل. اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي واوري وړاندې خبرونه کړې سره د مطالبه واوریدل شئ. دا وی پولیس خبریالانو سازمان وايي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. دا چې د طالبانو تر واک لاندې افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي او خپل کارونه له کوم محدودیتونو سره مخ ته وړي وړاندې درته په راپور کې وایو. دا سرسلی به د نړیوال کمیټې هغه اندېښنه به هم درسره شریک کړو چې وايي د افغانستان په کار مارکیټ کې کار نه پیدا کیږي. همدارنګه په جاپان کې به د شوې زلزلې روستي جزئیات هم درکړو او د لیکوالانو هغه ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیان ساتي نه لري.
زما په خپل د ټویټر په یو ټویټ باندې زما په کور باندې محاصره شو، تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره وو.
د دې لیکوالانو اندېښنې وروسته درسره شریکو. همدارنګه په کندهار کې به د کتابونو یو نندارتون ته هم ورشو چې هلته ورتلونکي کسان یې د لا غځېدو غوښتنې کوي.
پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
در مطالب هم شته ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د کار مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې وای. دا وضعیت د دې لامل شوی دی چې د کورنیو لپاره د اړتیا وړ لومړنیو توکو پوره کول هم ستونزمن شي. تفصیل امید ظهیر ملله اورو.
سره صلیب نړیواله کمیټه وای د افغانستان د کار بازار د بیروزګار خلکو مخ په زیاتېدونکو کاري غوښتنو له امله تر سخت فشار لاندې دی. آی سی آر سی پرون ناوخته او راپور کې د بیروزګاری اوسنۍ کچې ته پات دیخنی لیکلی. په خارونو کې کارګر له سهار تر ماښامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي. سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړې د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته ستونزمن کړي. د دې ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی. آی سی آر سی دا بشری اړتیاوې څو اړخیزه بولی او اقتصادي لابلونه، طبیعي پیښې او اقلیمي بدلونی د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو په تړاو د سره صلیب نړیواله کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي. د طالبانو په حکومت یو بل لوی نیوکه دا کیږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او آن مسلکي بستونو یوازې د خپلې ډلې کسان ګماري او نورو ته لومړیتوب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنۍ او پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسني بحران د افغانانو د وستلو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه دا سیمال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کار نه لري او حکومت د بې وزلو د لاسنیوي هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو څلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله:
بس دغه چوک ته راځو، نه کار شته نه روزګار شته، بالکل نشته، بس خلک ډېر سخت تنګسیې سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکی محب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلی چې نه پوهېږي د خپلې کورنۍ کومې اړتیاوې پوره کړي.
شونه که یا د دوا وس لرو یا د ډوډۍ وس لرو، اریانې چې ډوډۍ پیدا کړو، د دوا پیدا کړو، کوټر پیدا کړو، څپلۍ پیدا کړو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د خلکو دا شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د سیګار د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته نږدې 9000 کسان بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د تیر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا څوارلس دویم کال د پیل څخه د روان کال د قوز د میاشتې وروستیو پورې د ایران دولت یوازې د دغه هیواد په ګیلان ولایت کې د افغانانو په ګډون څه باندې 1500 تنه بې اسناد بهرني کارکوونکي نیولې دي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د ګیلان د همکارۍ کار ټولنیزو چارو عمومي مدیر سیاوش قجاني په حواله د خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
پاتیرو نه میاشتو کې د ایران حکومت د افغانانو په ګډون 1500 بهرني کارکونکو چې قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د ګیلان د همکارۍ کار او ټولنیزو چارو د عمومي مدیر سیاوش اقاجاني په حواله ویلي دغه کارګران چې ډیری افغانان دي د 1402 کال پیله د همدې کال د لیندې د میاشتې تر وروستۍ پورې یوازې د دغه هیواد په ګیلان ولایت کې نیول شوې دي. اقاجاني زیاته کړې چې یوازې د رواني ونې د یک شنبې پورزي شپاړستنه بیا اسناد افغان کارکونکو نیولي چې د پوینا د غوکسانو په فابریکو، رستورانتونو او ودانیو کې کار کاوه. ګیلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرني اتباب کې د اوسیدو له قانوني اسنادو پرته له کار کولو منع دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د بېوزلۍ، بیکارۍ، له بشري حقونو د سرغړونو او د طالبانو له لورې د غچ اخیستنې له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د دغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د افغانستان پاتې جمهوري نظام کې کار کاوه او په افغانستان کې ګواښونو سره مخ وو، خو ایرانی پولیسو هغه نیولی او ټاکل شوی ده چې هغه له دې هیواد وباسي.
ما وختل چې سهار 8 بجې کار ته ولاړ شم، ایرانی پولیسو موټر ته پورته کړم. ما وختل خپل حقوق ترلاسه کړم. هوی ته مې وویل نظامی ام د پاسپورت پیسې مې تحویل کړې، غواړم پاسپورت واخلم. هوی زما خبره ونه منله. اوس باید د کرایې پیسې پیدا کړم چې نیمروز یا هرات ته ولاړ شم.
په همدې حال کې یو بل افغان کډوال کبیر قادری چې و او نه وړاندې نیول شوی و او د ایران له اصفهان ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل
د خط په بټیو کې کار کاوه، د شپې به مو کار کاوه، سهار چې ویدو پولیسو زه ونیولم، بند خونې ته یې بوتلم او څو ساعته هلته وم. بیا یې موږ پولې ته بوتله او له هغه ځای افغانستان ته بیرته
راوستولم.
هغه ادعا کوي چې ایرانی پولیسو ترې ټولې پیسې اخیستې او د نیمروز له پولیس څخه په مزار شریف کې خپل کور ته لری رستونځو غالل ورسته رسیدلې دی. د هغه په وینا کارنل لري او مجبور دی چې د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره بیا ایران ته لاړ شي. خو له افغان کډوال پیران کې په غیر قانوني توګه کار کوي. پیران کې د بشري حقوقو یو افغان فعال آصفه ستانکزی وایي په دغه هیواد کې افغان کډوال د استوګنې د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره له بیوکراسي سره مخ دي او له هم ناوړه اقتصادي وضعیت لري چې له مجبوري په نه قانوني توګه کار کوي. هغه زیاته کړه
کډوال اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نړیوال سازمانونه په ایران کې له افغان کډوالو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې نوی راغلي کور او سرپناه نه لري له ستونزو سره مخ دي.
څومره د وړاندې طالب چارواکو د اسلام کلا په پوله کې ویلي وو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د پوښا پرتله زیات شوی. افغان کډوال په داسې حال کې په ایران کې د نیولو ناوړه چلند او ایستلو د بهیر په اړه اندېښمن دي چې تر دې وړاندې د ایران حکومت دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولی وو او په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان په سرحدي ښار مشهد کې هم افغان کارګران د مشهد په ګرځنده بازارونو کې له کار کولو منع شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به هم په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د امریکتیا ریاست مسؤلین وایي د ماشومانو د بنتل وجهې زندق یا نوسف فرصره د څه باندې 13 میلیون افغانۍ مرسته کړې. په دغه مرستو د یاد ولایت ټول روغتیايي مرکزونو ته د 3 میاشتو لپاره درمل او نورتو کې اخیستل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست او همکارې مؤسسي مسؤلین وایي یونیسف ورسره د درملو او د روغتي مرکزونو د نورو اړتیاو پوره کولو لپاره د ځبان د 13 میلیون افغاني مرسته کړې ده. په یاد ولایت کې د هیلنټ همکارې مؤسسي مشر ډاکټر حفیظ الله سلطانی د شوې مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د یونیسف ادارې له خوا موږ ته نقد نه پیسې اوله شو، د هغه په بنیاد باندې موږ هغه درمل واخیستل او نن موږ د تاسو ټول د شایدانې چې هغه ټول د کونړ دوه شپږ روغتیايي مراکز ته اکمالیږي.
د عامه روغتیا سرپرست رئیس قاری مظفر مخلص هم په دې خوښ دی چې د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا د 13 میلیونه او 400 زره افغانۍ شوي کومک باندې د روغتي مرکزونو د دریو میاشتو لپاره اکمالات کیږي.
د روانو دریو میاشتو لپاره د درمل سپلای چې ټول د کونړ ټول روغتي مراکزو ته د درمل سپلای تر سره کیږي. همیشه مو کوشش کړو لله الحمد تیر په پرته لازم روغتي مراکز د هر برخې نه مجهز دي. د ولس اعتماد په خپل روغتي مراکز او طبي پرسونل باندې پیدا شوه دي. په دې باندې موږ اکتفا نه کوو، موږ لا زیات نور حد ځلې وکړو.
د کونړ او نورستان په روغتي مرکزونو او حتی د سدآباد مرکزی روغتون څخه به پخوا ناروغانو او ډاکټرانو د درملو او نورو اړینو توکو له نشتون څخه شکایت کولو، خو اوس ویل کیږي چې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو لخوا دغه ستونزې مخ په حل کې دودي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوه نړیواله موضوع واخلو. په جاپان کې تر زورور زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تیښتې په حال کې دي. تاریخ تر پکې چې 1.6 درجې زلزلې نن سهار د جاپان مرکزی سیمو ولړزوله چې ورسره د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړل شو. تفصیل له سدولالدین نورو.
په جاپان کې د نن سهار زورور زلزلې لسګونه زره کورونو باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریل ګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اژانسونو د جاپان د ټلویزیونی شبکې ان ایچ کی په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د یو متر په لوړوالي څپې رامنځته شوي او د سونامي ویره شته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداري ورکړی او دا له 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداري ګڼل کیږي. د رویټرز خبری اژانس په وینا د سونامي د خبرداري په دې معنا دی چې په سمندر کې تر 3 متر پورې د اوبو د څپو د لوړې دو امکان شته. روسي هم خپل لری ختیځو خارونو ولادیوستوک او نخودکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداري ورکړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلي چې اړوند چارواکي د وختو زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخدي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشیدا له خلکو غوښتي چې خبرداري ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسی د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خبرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یو ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمینه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 40,000 کسانو وژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې ملیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او ورانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړ شوی چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې دي. په دغه نندارتون کې زرګونه توکا د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي دي چې مسؤلین د مطالعې د دود را ژوندي کولو هڅه بولي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی نعم الله سمنګانی د یکشنبې په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، خوی کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننې ورځ او دا نننې نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیل جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرکشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاء الله او عبدالرزاق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمو نن ولې دا لیکنه ډېر ښه کار کړی دا او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښه کار ده. د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډېرې مهمې دي. زه خپله هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکوي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنی دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې پر ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي. ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په هم افغانستان کې پاتې کې یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدود شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د فیسبوک پر یو پوسټ هم دوی نیول کیږي او زندان ته اچول کیږي. همدارنګه دوی شکایت کوي چې اوس مهال هغه لیکنې چې پخوا کولای شوې اوس ورته اجازه نه ورکول کیږي چې دا کار وکړي. د راپور درته لرو خو تر هغې وړاندې په دې اړه باندې چې 2024 سیکتیس کال نوی پیل شوی دی او د دغې کال په پیلېدو سره یو شمېر افغانان غواړي چې په افغانستان او بهر کې د دوی ستونزې د حل لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دوی وایي 2023 کال له ډېرو ستونزو سره تیر شو او په بېلابېلو برخو کې د خلکو ژوند ته لازمه پاملرنه ونه شوه. د بشري حقونو وضعیت، بېوزلي، بېکاري، کډوالي، د ښځو نجونو پر زده کړو کار بندیز په دې کال کې د افغانانو له مهمو ستونزو څخه د شویدی تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ تجمن دي، یو شمېر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپا ووهل شوه، خدای له کوره وتلی وو.
زما په خپل پیو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما په کور باندې محاصره شو. تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره وو، حتی د کور هر څه رسغه ګډ وډ کړو، نو مجبور شوم چې ولاړم. په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما فقط تمره کړې وه چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې سوې د امر ساني په نامه باندې، او دا امر ساني هیڅ توجیه نه درلودله. او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوې چې زما کور محاصره شي.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو له لوري ډېری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
و لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړي، دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني، دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسو نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطن وتو ته مجبور شوم.
خاغلی خادوایی د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تېره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په دویمه نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه اماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووځي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر لیکوالانو شکایت کړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاده لیکنه وکړي. او د دوی په خبره چې په یو عادي فیسبوک پوسټ باندې هم دوی نیول شوي، ټکول شوي او په کورونې چاپې وهل شوي دي. اوس به هم ورشو د هغې راپور جزئیات به واورو چې پکې د افغانانو ستونزو ته اشاره شوې ده او دوی هیله مندي ښودلې ده چې 2023 کال کې چې نن پیل شو د دوی ستونزو ته توجه وشي.
د 2023 کال پیل د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې څخه د خپل ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر افغانانو هیلې وغوښتنې. دوی هیله لري چې سږ کال یې په افغانستان او بهر کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه پورته شي. د بشري حقونو وضعیت، بېوزلي، بیکاري، ګاونډو هیوادونو ته کډوالي، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو دوام هغه مهمې ستونزې وې چې افغانان ورسره په 2023 کال کې لاس او ګریوان وو. د پروان ولایت یو بې سرپرسته میرمن شفیقه وایي چې د 2023 کال یې له ستونزو ډک و، خو هیله لري چې په 2023 کال کې به دغه ډول ستونزې ونه ګوري.
2023 کال د قطعي ستونزو او بېوزلۍ کال و. خاوند مې هم نه درلود، ستونزې ډېرې وې او هیچا هم زموږ ستونزو ته پام نه دی کړی. خدای دې وکړي چې دا کال ښه کال وي او د حکومت تر څنګ نړیواله ټولنه هم زموږ ستونزو ته پام نرنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د ډېرو خلکو ستونزو ته یې رسېدنه کړې، خو پر افغانستان د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ملګري ملتونه لا هم د افغانانو یو له مهمو تمویلونکو څخه و. د کورنیو د بېوزلۍ تر څنګ د نجونو او ښځو پر کار او زده کړو بندیز هم پر ځای پاتې شو او د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د طالبانو حکومت هم دغو بندیزونو ته دوام ورکړ. په بلخ ولایت کې د پوهنتون محصله شیزر سمیم وایي چې تیر کال یې کوم پرمختګ نه درلود، خو سږ کال له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د یک سالی گذشته میتونست پر دست آورد.
تیر کال خاید پوهنتون او ښوونځی او د نجونو او کار کوونکو ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک کال وي، خو له بده مرغه هره ورځ چې تیریږي د دې هیواد د ښځو او نجونو د ژوند یوه ورځ ضایع کیږي پرته له کومې لاسته راوړنې او پرمختګ. له نړیوالې ټولنې مې غوښتنه دا ده چې د پوهنې مسله جدي ونیسي، زموږ د وضعیت په اړه فکر وکړي. زموږ ټولې هیلې له نړیوالې ټولنې دي او له طالبانو څخه هیڅ هیله نه لري.
هغه غوښتنه چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې په وار وار د افغانو نجونو لخوا مطرح شوې ده، په 2023 کال کې د افغانانو لپاره یو بل جدي بحران کډوالي وه چې افغانان یې ستونزو سره مخ کړي وو. له ایران، ترکیه او پاکستان څخه د کډوالو ایستل او نیول اقتصادي ستونزې، ذهني او رواني ربړې او د ښه مالي وضعیت توان نه درلودل په 2023 کال کې په دغو هیوادونو کې د افغانانو له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي. ایمال یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. وایي په دغه هیواد کې له ستونزو ډک یو کال تیر کړی او هیله لري چې په 2023 کال کې به د تیرو ستونزو تکرار نه وي.
تیر کال کې وایم چې واخن چې افغانان بیلابیل کړهونو سره لاس او گریوانو پاکستان پولیس لخوا واخن چې دوی ډیر وزورول شول او واخن چې په بیلابیل برخو کې دوی وزورول شول و کړهول شول او دوی کارونه مختلف نه شو. نو زمونږ هیله ده چې د 2023 کال نو په دې کال راتګ سره هغه افغانان خصوصا چې د 2023 کال په دې په پاکستان کې دی، هیله مې ده هغه مهاجر پذیرو هیوادونو څخه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې څونه زر تر زره وڅېړي اخلاص کړي او بالاخره دوی انتقال کړي.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د دوی د اساسي ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه نه دي پورته شوي او د نړیوالې ټولنې په ګډون د ټولو بنسټونو هڅې د خبرو تر بریده دي. که څه هم دوی 2023 میلادي کال له زیاتو هیلو د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ستونزو د هواري لپاره د عملي ګامونو اخیستلو په تمه راپیل کړی، خو وایي که سږ کال د دوی ستونزو ته پام ونه شي په افغانستان کې به بشری ناورین زیات شي او خلک بل ستونزو او بد وضعیت سره مخ شي. هغه څه چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو یې هم د زیاتوالي او دوام په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان سره یې په بیلابیلو برخو کې بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته دا ساده رادیو 15 دقیقې بحث لرو. خطر حقی وړاندې ورزو د دې سات خبرونه ده.